خوشحال مرکه
درنو اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیله مو هر کله کوم د مشال مرکه د دې اونۍ د خبرونه ملمه مو د افغانستان یو تن ټولنیز او فرهنګي شخصیت چې اوس مهال د لوګر د واري په توګه وظیفه در سره کوي خاغلی حلیم فدای سر دی. زه فدای سر ته په دې خبرونه کې هر کله کوم. واري سر د اولې پښتنې پینوان تاسو پیدایښت کله او چیرې شوی دی؟
له هر څه مخه د مشال مرکه اوریدونکو او د مشال رادیو ټولو کارکونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زما پیدایښت د سلطانو کلی سروزی ولسوالۍ او د پکتیکا په ولایت کې تقریبا شپږ څلوېښت کاله د مخه شوی دی.
ښاغلی فدایي، له ښوونځي تر تلو مخکې د ماشومتوب د دورې څه خاطرې او کومې پیښې درته یاد دي؟
زما ډیره کمه دا خاطره په یادیږي چې مونږه د راډیو په شاوخوا ناست یو او هغه پخوانۍ غټې راډیوګانې چې هغه لوی لوی بیټرۍ به خوړلې ناست یو، او په دې وخت کې ډېر کمې په یادیږي چې زما نیکه یو سوړ اسویلی وویست او نورې وویل چې د افغانستان راتلونکی ښه نه دی. او وروسته مونږ خبر شو چې په دې ورځ باندې په شهید سردار داود خان باندې کودتا شوید.
ولی صاحب، ښوونځی مو چیرې پیل که او کوم ښوونځي ته لاړی؟
زه خو ډېر کوچنی وم. خپل کلی کې تقریبا دوم صنف پورې مې په د سلطانیو په لومړنۍ ښوونځي کې، دغه نه وروسته مونږ مهاجر شولو پېښور ته. بیا مو هلته د ورسک کیمپ د عبدالرحیم شهید عبدالرحیم نیازی په متوسطه کې، دغه نه وروسته سید جمع الدین لیسه، همدغسې بیا لوړې زده کړې د عالی دارالمعلمین یا د معهد شرعي نه هلته مې ترلاسه کړې، او له هغه نه وروسته بیا ماسټري ما په جی ایس ایم سی چې هغه په خپله باندې په اداره او تجارت کې زده کړې ورکولې، له مغزه نه مې لاسته راوړه. نو ټول زما ټولې زده کړې له یوازې له دوم صنف نه پرته چې په خپل کلي مې کړې دي متباکي تر ماسټری پوری، چې دوه په ادارو مینجمنت کې یو په شریعتو کې، دا مې ټول د هجرت په وخت او په پاکستان کې کړی.
کله چې مکتب ته تللی ښوونځي سره مینه وه، او په هغه وخت کې مې څه فکر کولو د خپل افغانستان د راتلونکي په ارتباط، د ځان د راتلونکي په ارتباط باندې؟
کله چې زه په لومړۍ ورځ باندې هم ښوونځي ته ځم د خپل کلي، زموږ کور محاصره شوی دی، هغه دی اما وخت د حکومت لوري محاصره ده. اما زه په داسې حال کې ښوونځي ته روان یم چې مخ مې د یو مسلح عسکر په لور ده، او حرکت مې د ښوونځي په لور باندې. بیا وروسته چې کله د هجرت مو وکړ او هلته زده کړې کوو، د هجرت په هغه چاپېریال کې پرته له شکه چې زموږ په اوایلو کې په ښوونځیو کې عمر کم وي، په هغه سطح باندې سړی نه وي چې ډېر لوړ موضوعات درکړي، اما یو شی چې موږ همیشه در کولو په هغه د ښوونځي په جریان کې، هغه دا و چې ما فکر کولو چې زه خپل کلی کې نه یم، په یو بل ځای کې درس وایم، او یو څه احساس دی هغه بیګانګي او د پردیتوب مې کوو. اما په مجموع کې دا په یو شی باندې زه باورمن وم چې بالاخره به په افغانستان کې امن راځي، سوله به راځي، او افغانان به خپلو کورونو ته ستنېږي.
ولی صاحب، له تاسو مې پوښتنه ونه کړه چې تاسو څه ډول کورنۍ کې پیدا شوي؟ تاسو یوه روغانی کورنۍ کې وه، بزګره کورنۍ وه، روڼانده کورنۍ وه؟
زما نیکه د کلي ملک و، قومي مشر و، پلار مې تعلیم یافته، زموږ د کورنۍ ټول تعلیم یافته دي، او موږ په یو روشن فکر روڼاندي، او په عین حال کې په یو مبارزه کورنۍ کې زیږېدلم چې تلی خصوصا په د څلوېښتو کلونو کې زما قبله ګاه سي هغه د اسلامي نهضت یو له ډېرو مخکښو کسان دی چې په دولسم صنف کې و، چې هغه هلته خپله سیاسي مبارزه پیل کړه، او زما پلار هم له مبارزې نه وروسته او په جریان کې، او اوس ټول د هغه تمرکز په فرهنګي فعالیتونو، اجتماعي فعالیتونو، او په غیر دولتي کارونو او انکشافي برخو کې. نو زما تړاو زه ویلی شم چې د یو فرهنګي، مدني، سیاسي کورنۍ سره دی.
تاسو له څه وخت نه د افغانستان یو وتلی فرهنګي شخصیت مې پرته له دې نه چې سیاسي موقف لري او د لوګر والی یې، د فرهنګ ته ستاسو راتګ فامیلي لحاظ باندې او خپل علاقه درلوده چې فرهنګي ډګر ته راشئ؟
کله چې زه په یولسم ټولګۍ کې وم، ما به مقاله لیکلی او زما لمړی لیکنه زما په یاد چې یو جهادي رهبر باندې می یو نقد لیکلی چې در یک نشریه دو متضاد مطالب چې په دری می لمړی لیکنه می په دری ژو باندې لیکلی د سرل دین چې زما دری ډیره پخه نه وه خو بیا هم زما لمړی لیکنه د همغه ځای نه پیل شو. دی ولسم ټولګي نه نزف په طبیعي شکل باندې له فرهنګي فعالیتونو سره هم مینه می درلوده، اما زما قبلګاه صاحب زما خپل پلار هغه هم یو فرهنګي شخصیت دی او په عین حال کې هغه په خپله باندې هم ژورنالیست پاتې شوی دی. هم د پلار تاثیرات هم زما مینه هغه څه چې زه فرهنګ ته راوستل.
تاسو فرهنگی مسائلو خبره وکړه، اصلا څومره تعریفات لرئ؟ تاسو شخصی تعریفات لرئ چړنیز لیکنیم کړی دی؟ همدارنګه نن سبا خو کتابونو ته پښتو ژبه نه زیاتو کتابونو ته ضرورت ده، او زموږ اکثر لیکوال دا امکانات نه لري که هغوی لیکنې کوی شي، شاید مالی امکانات نه لري چې هغه کتابونه چاپ کړي. تاسو په دې برخه کې لیکوالو سره مرسته کړې ده؟
ما هم پخپله لیکنې کړي او کتابونه مې لیکلي او هم مې له نورو لیکوالانو سره مرستې کړي. ما تر دې دمه پورې 18 کتابونه لیکلي. لومړی کتاب هم زما یو تیسس و چې په هغه مې په عربي ژبه لیکلی دی، ازمت الخلیج نشأتها و اسبابها، د خلیج پیښه پایلې او علتونه یې، چې کله په کویت باندې حمله وشوه په هغه وخت کې ما خپل لومړی تیسس چې بیا وروسته په کتابي بره باندې مې چاپ کړی دی، له هماغه وخت مې د لومړی کتاب وروسته بیا ما نور هم په اجتماعي مسایلو کې او هم په ادبیاتو کې، خصوصا د انګلیسي په ادبیاتو کې مې هم لیکنې کړي دي، کتابونه مې لیکلي دي، او د خپلو تیترو پرکو مقالو ټولګه د فکر او عمل تر نوم لاندې هم چاپ شوي، او په عین حال کې چونکې ما هم عصري علوم ویلي دي او هم دیني علوم، نو ما په حج احکام حکمت او فلسفه او دی روجی آداب فضائل او دی غیگت قدیمی هم رسالی دی کلی دی. و بلا دیر مهمه رساله چی اغا تولنیز ویختو او خوزخت ترنم لانی چی دا پا انگلیزی کرتا سوشل موبلازیشن، اغا می هم لیکلی دی چی دیر ترکیس پا دی دی چی منگا سرنگا کولشو کنی لاری چاری دی چې موږ هغه ناوړه دودونه چې هغه زموږ د اصل فرهنګ پر وړاندې باندې خنډ کیږي د هغې د اصلاح دپاره ولسونه منسجم او بسیج کړو. بیا کله چې زه لاوالي نه وم، ما له ګڼو فرهنګي او ژورنالیستیکي انجمنونو سره هم کار کړی، هم یې مؤسس وم، او هم یې په ځینو حالاتو کې تمویلوونکی هم وم. دی آزادو ژورنالیستانو دی جنوبی آسیا دی آزادو ژورنالیستانو دی ټولنی لومړی بنسټ ایښودونکی و په افغانستان کې، دی سنترال یوریشا لیډرشپ اکیډمی یا دی منځنۍ آسیا دی رهبرانو دی اکاډمۍ لومړنی غړی وم او اوس هم غړی یم، همدارنګه دی افغانستان دی آزادو ژورنالیستانو دی ټولنی مؤسس غړی یم، دی تر څنګ دی پکتیکا اونیزی مسئول مدیر پاتې شوی، پاملرنی د نړیوالې مؤسسې چې هغوی یو وخت مجله درلوده د پاملرنې په نوم، دغه 8 کاله مسئول مدیر پاتې شوی، مختلف تحقیقاتي څیړنیز انکشافي ګزارشونه رپورټونه سرویګانې دا په دې مجله کې خپرېدلې. د دې ټولو تر څنګ به چې کله والي شوم د وردګو ولایت، هلته ما 2-5 کتابونه د نورو ژورنالیستانو د نورو لیکوالانو چې په هغې کې ټول ډېر مهم کتابونه وو، غزل بڼ د استاد صدیق پسرلي کتاب، همداسې سوله او جګړه چې یو ډېر مهم ناول د 4 جلده کې، د استاد الفت د کلیاتو بشپړه مجموعه، همداسې نور ګڼ کتابونه ما چاپ کړي دي. بلې هغې نه وروسته نو ما خپله یو مشورتي مؤسسه جوړه کړه چې د هغې لار نه مې هم په تیپ کې یو کتاب منګه چاپ کړ، او هم خپل د فکر عمل کتاب چې د ما د مقالو ټولګه وه هغه مې چاپ کړه. کله چې اوس دلته په لوګر کې زه والي شوم، تر دې دمه پورې ما 8 کتابونه د نورو لیکوالانو چاپ کړي، او د یو لیکوال سره ژورنالیست سره مې وعده کړې ده چې دې کتابم ان شاء الله په دې راتلونکي میاس کې زه چاپم. صرف منتظر دې ته چې هغه څومره زر ډیزاین کولای شي.
ورسره لکه څرنګه چې تاسو ویلي، تاسو د پخواني صدر حامد کرزي صاحب په وخت کې د میدان وردګ والی وای، او اوس د غني صاحب په حکومت کې هم د لوګر والی یاست. د دولت د پخواني او اوسني مشر رهبریت او مدیریت څه ډول سره پرتره کوي؟
دا یو تسلسل دی. زه افغانستان ته مخکې دی نه چې دا نوی حکومت د کرزي صاحب راشي، د طالبانو په وخت کې هم چونکه ما په موسساتو کې کار کول، زه راغلی لوګر مې لیدلی، خوست مې لیدلی، پکتیا مې لیدلی، پکتیکا مې خپل څلور دېرش ولایتونه مې ټول لیدل. اما له هیڅ نه زه ویلی شم چې د ولسمشر غني تر دورې پورې ولسمشر کرزي هم ډېر کارونه کړي، ډېر خدمات یې وړاندې کړي په مختلفو عرصو. ډاکټر صاحب اشرف غني او یا د اوسنۍ حکومت، دا د پخواني حکومت یو دوام دی، او دا لومړی ځل دی چې له یو انتخابي حکومت نه واک د کارتوس له لارې نه، بلکې د کارت د رای د کارت له لارې هغه یو بل منتخب ولسمشر ته انتقالېږي. هغه فرقونه چې زه وینم د دوی په رهبري کې، رئیس صاحب کرزی ډېره پوری سیاست د هغه ولسي او دغسې یو سیاست و چې تر ډېره بریده پورې په قومي مشرانو ولاړ. هغه وخت کې ډېر کم د سیستمونو اصلاح، د پالیسیو او د قوانینو اصلاحاتو ته ډېره کمه توجه شوې. په اوس وخت کې زه چې مقایسه کوم، سیاست یو څه ډېر ستراتیجیک ده او مدیریت یو څه ستراتیجیک ده. شاید په موقت ډول باندې دا ځینو خلکو ته د منلو وړ نه وي یا ورنه قانع نه وي، اما په اوږد مهال کې اوسنی سیاست د افغانستان د ټول ملت او دولت په ګټه ده. هم د ولسمشر غني او هم د ولسمشر کرزي د دواړو د دادې چې افغانستان کې یوازینی میکانیزم هغه دا ده چې موږ باید نور د سولې فرهنګ، د یو بل د زغملو فرهنګ، او بالاخره جنگ ته د پای ټکی کېښودل شي او ټول مرور اړخونه هغه د نظام خوا کې ودي.
مننه کوم. ورسره محترم، څه فکر کوئ په دې وروستیو کلونو کې افغانستان په سیاسي، امنیتي او اقتصادي لحاظ پر کومه خوا روان دی، او تاسو یې راتلونکی څه ډول پیشبینی کوئ؟
زه د افغانستان راتلونکی روښانه وینم. علت دا دی چې د افغانستان ملت واحد ملت، د افغانستان ملت هیڅوک په هیڅ نوم او تر هیڅ شعار باندې تقسیم اولی او ویشلای نسی. د افغانستان ټول قومونه دا د یوې قالینې د ګلونو په شان باندې او دا په یو بل کې داسې اوبدل شوي دي چې هیڅوک سره بیلولای نشي. دولتونه ځي او راځي. په داسې حالاتو کې افغانستان د افغانستان ورونه قومونه د یو بل په خوا کې پاتې شوي دي، چې هغه وخت مجاهدینو په پېښور کې موازي حکومتونه اعلان کړل، موقت حکومتونه اعلان کړل، او دلته بل حکومت و. په دغسې حالت کې چې د دواړو ترخوا دوه ابری قدرتونه هم موجود لوی قوتونه، اما بیا هم د افغانستان ملت تجزیه نشته. څلوېښت کاله چې په یو هېواد کې کلي په کلي او کوڅه په کوڅه د پردیو په اشاره جنګونه روان، خو بیا هم افغانان راتلونکي ته هیله مند دي. هغه په دې خاطر چې زمونږ په اصل کې، زمونږ د ملت په بطن کې وحدت، عدالت، ورورولي، افغانیت، اسلامیت او انسانیت نغښتی.
د موجودو ناخوالو ډېری قربانیان د پولې په دواړو غاړو کې پښتانه دي. لامل یې څه بولئ؟ آیا پښتانه به وکولی شي له دې سخت کړکېچ څخه ځانونه راوباسي؟
اصلي لامل هغه بېسوادي، جهالت، لاعلمي او زمونږ ناوړه دودونه او زمونږ وارداتي فرهنګ. دا دواړه لوري د یو بدن غړي دي. هیڅوک په هیڅ ډول شرایطو کې دوی نشي تجزیه کولای او نه بیلولای شي. اما مهمه دا ده چې دواړه لوري تعلیم ته او کسب ته توجه وکړي، ځکه علم تا ته خدای در پیژني، ځان در پیژني، ټولنه در پیژني او نړۍ در پیژني. د علم اصلي هدف هم دا ده. اما کسب تا ته روزي درکوي، ستا اقتصاد در غښتلی کوي. نو که موږ په په علم باندې فقر له منځه یوسو او په کسب باندې بیکاری له منځه یوسو نو هم به مونږه علمی تشه ډکه کړې وي او هم اقتصادي او دا دوه هغه شیان دي چې مونږ کولای شو له دې لارې مونږه هغه خپلو ارمانونو ته ورسېږو چې هغه د دغو ملتونو یووالی.
که چېرې مونږ تاسو فکر وکړو پښتانه په اوس او تېر کې همیشه ځانونه یو ډول محروم احساسوي، حال دا چې دا دوه نیمې پېړۍ سیاسي واک له دوی سره دی، نو بیا ولې ځانونه دوی ته داسې محروم معلومېږي؟
زموږ لویه تاریخي اشتباه دا ده چې موږ د ملت هغه ملي روحیه د شرایط او د زمانې له اجاباتو سره نه ده برابره کړې. موږ اوس هم د شپاړسم اوولسم اتلسم نولسم کاشکې د شلمې وای خو تر نولسمې پېړۍ پورې چې کومه زموږ ملي روحیه ده، موږ همغه ملي روحیه په اوس قرن کې چې یوویشتمه پېړۍ ده هم لرو. ملي روحیه هغه باید د اوسني عصر د غوښتنو سره عیار شي. اوس وخت کې واک ته د رسېدو لار انتخابات او ولسواکي ده. له همدغه سوله ییز میکانیزم نه استفاده وکړه او له دې لارې مو ځان قدرت ته ورساوو، نه د مرمۍ توپک او زور له لارې، ځکه دا د شپاړسم اوولسم نولسم قرن ستراتژي ده او ملي روحیه ده. که موږ دغه نوې روحیه خپله کړو او له دې لارې واک ته د رسېدو هڅه وکړو، بیا دغه محرومیت په خپله باندې لرې کیږي، ځکه اوس په ټوله نړۍ کې اوس دا ګلوبل ویلج یا نړیوال کلی ورته ویل کیږي. نو په نړیوال کلي کې به ته د هر کلیوال که ستا نږدې ده او که لرې، د هغه د حقوقو او د هغه د هغه فرهنګ خیال به ساتې او داسې یو کار به کوي چې نه ستا حقوق او نه ستا د نږدې او لرې ګاونډي حقوق تر پښو لاندې شي. او دا هغه وخت امکان لري چې زمونږ روحیه پر دې ولاړ وي چې واک ته د رسېدو لا انتخابات او ولسواکي ده. دا په اسلام کې هم ریښې لري او په اوسني عصر کې هم چې کوم دي واک ته رسېدو کوم میکانیزمونه دي.
ښاغلی حلیم فدایي، په اوسني نظام په زمامدارانو باندې ولسي نیوکه داده شي، د هغوی هغه هیوادنه ژمنتیا هغه تر شخصي او اقتصادي موخو پیاوړي دي، حتی ډېری کورنۍ په بهر کې دي. تاسو فکر نه کوئ یو څوک چې ځان په فکري او جسماني لحاظ دې خاورې ته منسوب ونه بولي دی به هیواد او ولس ته ډېر په ګټه نه تمامېږي؟
په دې اړه لومړی یو تحقیق پکار دی چې هغه خلک چې کورنۍ په افغانستان کې دي یا هغه چې کورنۍ په بهر کې دي کوم یو هیواد ته ډېر ژمن دی. موږ داسې مثالونه لرو چې افغانستان په د څلوېښت کلونو کې تر ډېره پورې هغه خلکو وران کړی دی چې کورنۍ په افغانستان کې د باندې نو. اما داسې مثالونه هم لرو چې ځینې خلک کورنۍ د باندې دي افغانستان ته ګټور نه ده ثابت شوی. نو دا یو فرضیه ده چې څېړنو ته اړتیا لري. د ژمنتیا معیار د کور فزیکي تړاو نه دی، یا د یو شخص خپل فزیکی موجودیت نه دی. موږ په میلیونونو انسانان په خارج کې لرو چې مهاجر، خو تاسو باور وکړئ د هغوی هیوادنۍ مینه دومره ژوره دومره عمیقه ده له افغانستان سره چې د افغانستان نوم ته ژاړي چې صرف نوم واخیستل شي، په دې کچه باندې ده. اما داسې لرو چې دلته په کلونو باندې اوسېدلی دی، خو د افغانستان بیرغ، د افغانستان ملي سرود، د افغانستان ملي ارزښتونو ته هیڅ درناوی او هیڅ احترام نه لري. زه په دې باور یم چې له هیواد سره د مینې معیار له هیواد نه لرېوالی او نږدېوالی نه دی. مجبوریتونو افغانان له خپل هیواد نه ویستلي دي. په خپله خوښه باندې هیڅ افغان له افغانستان نه ده وتلی، یعنې ما چې هجرت کړی دی په داسې حالت کې چې تاسو باور وکړئ چې زه په دې باندې نه پوهېږم چې زما ګناه څه ده چې په ما باندې بمونه راورېږي، اما زه وباتم افغانستان. خو دا معنی نه لري چې ما د افغانستان سره هغه خپل طبیعي تړاو وشکي. لهذا د هیواد سره د مینې معیارونه دا دي چې آیا زه خپل تاریخي هویت ته، ملي هویت ته، دینی هویت زجمن یم کنه دوم که چرت زجمن یم عملا دیو افغان پتوگا ما دی دی هوا دی آبادول دو پار دی سولی دی تامین دو پار دی اجتماعی عدالت دو پار پاگ خپل صلاحیت کی که دی کلی ملایم که ملکیم که معمولیم که امیریم که جورنالیستیم که سیاستوالیم که والیم که ولسوالیم که وزیریم که یو خونکیم آیا ما پاگ خپل صاحب کی دی هوا تا چکلی دی کنه دی کر او تر طول مهم آیا زه اوس د هیواد لپاره د ورانولو ویجاړولو تفرقه اچولو او اوبه خړې که مایان ونیسه په دغه دید باندې زه د هیواد لپاره لګیا یم که برعکس هر افغان که د هر قوم سره تړاو لري هغه د دې خاورې بچی بولم او د هغه درد خپل درد بولم او د هغه د درد دپاره دوا ورکوم ایا ما د خپلو تجربو نه د هیواد جوړونې لپاره څه کړي که نه او تر ټولو مهم آیا زه راتلونکي نسل ته یو سوله ایز پر امن غښتلی باثباته افغانستان په میراث پرېږدم او که یو جنګ ځپلی فقیر بیسواده او ناامنه افغانستان معیارونه د هیواد سره د ژمنې او دی هواد سره دی حب الوطنی هغه یوازی فکر کوم دی کور موجودیت پا خپلا خاوره که نده او هغه چی ندی سو پره داد منیم چی هغه هم دی هواد سره مینه لری اما هغه مجبور سوی هغه شاد سوی هغه زای ندر بودو هغه هیچ نیوازی افغان حتی پیغمبران رسول الله صلی الله علیه و سلم چی هجرت کول خپل کلیپسی جوری دا یو دسی مینه ده چی دی انسان با طبیعت که نگخته ده هیچ چوک دا بخپل خو خبانده نپریگه لحاظا دیر خلق پا داخل کی کورونه لری هر چی لری خود پردوی جاسوسان اما دیر پا بحر کی دی اما دیر سخت ملت پال او ملت پالن کی روحیه لری او دی افغانستان پا درد بانده غمجن دی او تا کار کن
خاقل فیدایی پا پای که غوارم د دې لپاره چې پښتانه له موجودو سیاسي امنیتي او اقتصادي ناخوالو څخه ولې کړکیچونو څخه راوځي په دې اړه ستاسو پیغام اورم
زما مشخص پیغام د ډیورنډ کرښې په دواړو لوریو باندې یا دواړو لوریو ته دا دی چې موږ یو ډیر اصیل فرهنګ لرو چې هغه جرګه ننواتې او عذر ده د دوی لپاره زما پیغام دا دی چې دغه قومي مشران دغه علما دغه سپینګیری راټول سي په یوه غږ د جګړې د ختمولو دپاره هم مخالفینو ته هم حکومت ته جرګه سي چې نور جګړه ختمه او د سوله ییزو لارو نه واک ته ځان ورسوه. جرګو د افغانستان په تاریخ کې ډېرې مشکلې ستونزې حل کړې دي او اوس هم جرګې هماغه زای او همغه مقام لري او زموږ په اساسي قانون کې هم دا د ستونزو د حل د یو ډیر معتبر میکانیزم په توګه باندې ثبت شوی دی. نو د دوی نه زموږ هیله دا ده چې خپلو زمانو ته د ټوپک پر ځای قلم په لاس کې ورکوي او د زور په ځای جرګه سي او ټول سولې ته راولي لکه څنګه چې له حزب اسلامي سره سوله بریالۍ شوه دغسې وسلوال طالبان دي هم همدغه بین الافغاني دیالوګ بین الافغاني مذاکرات چې همغه جرګه ده سره جرګه سي او دغه ناخوالو ته دي د پای ټکه کیږي او همدغه کې د ډیورنډ دواړو لورو ته د پښتنو افغانانو عزت او د دوی ثبات او د دوی یووالی نغښتی.
د افغانستان یو تن فرهنګي او ټولنیز شخصیت او په اوس کې د لوګر والی خاغلی حلیم فدایی دا چې حاضر شوی مشال مرکه کې زموږ سره خبرې اترې ولري او د خپل ژوند د بیلابیلو پړاوونو همدارنګه د نظام د تیر او راتلونکي په باب هغه خپل خیالات او نظریات له موږ سره شریک کړي. له تاسو زیاته مننه او قدردانی کوو او تاسو ته په چارو کې د لا زیاته بریا او هیله لرو.
مننه تاسو نه ډیره مننه چې ماته مو وخت
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورست.